وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه درته چمتو ده. خو د غینه مخکې لاند خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یک شنبه یې خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتان بیو له قوله ویلي ده د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی. طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه د تورخم، سپین بولدک، اوریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکال د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې د طالبانو پر ښځو په بریدونو کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن یک شنبه په دوو جلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو چیچک د خبرېدو لپاره په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بیزو چیچک پیښې د افریقا په کانګو او څو نورو هیوادونو کې رامنځته شوي او له افریقا سربیره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوي. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونې ثبت شوي دي. د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ لنور عام چچکونو سره یې توپیر پڅ کې دی. روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپل پوښتنه مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونه سره د تماس شمیرې دی یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00420231. دوا نړیوال شمیرې دی. که چیرته تاسو دغه شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګ کړي. دا شمیرې دي 00420211250401. بل نړیوال شمیره ده 00420211250401. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل بلې دینه وکړي. د بیزو چیچک ولې د بیزو چیچک په نوم باندې یادیږي او دغه ویروس له بیزو سره څه تړاو لري؟
ډیر مننه احمد صاحب، سلامونه تاسو ته، لیدین صاحب او تاسو محترم همکارانو ته او د تاسو درارې راځي چې
ډاکټر صاحب محترم ډیره بخښنه غواړو، کولی شئ تاسو لږ زره د خپل ځای تغییر کړئ ځکه غږ مو سم موږ نه اورو، اورېدونکي هم سم نه اوري، که امکان وي لږ زره ځای تغییر کړئ چې غږ مو واضح راشي او د خپل خبرې سره پیل کړئ. اوس مو غږ صحیح دی؟ مهرباني، دا مو ورکړئ ډاکټر صاحب.
راځو د بيزو د چربي کې یا د مانکی پاکس کې ناروغي په حق باندې دغه ناروغي ژوندانی ساري وایرسي ناروغي د ټاپ په لاره دی. دغه ناروغي د یو ډول وایرس په توګه رامنځته کیږي او مختلف حیواناتو ته باندې لاندې کیږي. دغه ناروغي د حیواناتو یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان څخه انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د اول ځل لپاره په یو بیزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چې په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوی نو اول ځل لپاره دغه ناروغي د بیزوګانو د تطبیق یا د چیچک یا د منکپاکس په نوم باندې یاد شوله. چې څه موده پس دغه نه څو کاله پس دغه اول ځل لپاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل لپاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي په اخته شوی چې د هغې څخه وروسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شوله چې ډېر ګڼ انسانان د دغه ناروغۍ په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د دې ناروغۍ د وجې نه بعضې مریضان تلف شول او مړینه یې لرودله. او دغه یو خطر ټکی و او یو خطري ناروغي و چې د تبعات حساب شوله او دغه انسانان د دغه ناروغۍ نه او کړهو باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه مزره دی او مړینه پکې ډیره ده. خپل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کمه ده. او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري.
او ډاکټر صاحب ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړل. راځي چې اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو. همداسې به مختصره زو وړاندې نور پوښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه
اج توخی مستاج دایمي همکار او ستاسو د رادیو ناظر.
توخی صاحب مهرباني وکړئ نن دغه د بيزو چک باندې خبرې کوو. ل نیک مرغه چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نه شته، اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي، د غراس په فلیپین او تایلند کې هم، خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ. مننه.
یو خسته شرایط یو نن په منځنۍ صفه دوه شپور نیوي دا شنار رادیو خبریږي. هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنار رادیو د پر دوه لشکور نیوی مندنی څخه باندې شنار رادیو د ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ مو ستاسو رادیو نن محرومي به خیر هیڅ خبرونه نه ورېدلې او بیا هم تاسو راوښونو د ازمور اطلاعات.
ښه مننه. حتمان تو خې صاحب راځي راسو موضوع ته. د بيزو چچک پاړه باندې پښتنه لری مهرباني.
مننه. مستیم د خو یو نوې مرز ده درغلی له خارجه ده، خو بد بختانه او متاسفانه چې د زمور گاونډي ملک پاکستان ترغلی ده. نو موږ له دې د خبيري جو کده مرز مشترک سي دا یو اقط نو زمور له سر حدیث ساتون کې او زمور له موظفینو زخه ده خواهش ته چې څوک چې له پاکستان اوړي دلته باید په دقت سره باید د دې چړنو غوسی او د دې لابراتوار ته او وینه ماینه سیسی دا مرز دلته را نوړي. نو دا یو غټ مشکل ده ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تال دوی بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره شوي دي.
نه، دوی بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بل خدای دې ونکړي چې مشترانه شي. نو زموږ دا درخواست او خواهش ده سلاغه د کنټرول سی او هغه څوک چې نور خارجان راځي کپراوایي میدان شو کیږي کدل ته پلی راځي نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې د مرزونو نور راتران ولې د خونه ده د بيزو چې څوک دی هر شي چې ده. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه ده چې دغه بیلګې او علامې چې که خدای نه خواسته موږ په مساتسو یا په اختصو نو موږ به څه علامې ګورو او کچیر په مسار څه بیا لومړی علاج شي د ترڅو چې موږ روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو تر هغو پورې به موږ څه کوو. نو که زما تلیفون نه سي کار ډېر به ښه ستاسو رادیو موږ بالکل نن نه اورو نو ښه خبره به زه د خپل سوال جواب
تو خو سه منتظر شي ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچوي دا پښتنه مهمه ده ما همزان سره لیکلې و ډاکټر صاحب راځي چې د تو خو سه پښتنه جواب کو وای عالمي چې دی نه خني خاني چې دی د بيزو د چچاک او کچرت او کس په اخته کیږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي
توخی صاحب خو کوری ودان ډیر خپل پښتنه وکړلې اوله پښتنه د مسافر په اړه کې وکړه چې د دې تیړنه وشي او چې کوم مسافر هیواد ته راځي د دې کې مریض مرستیا نه یو زموږ هیواد ته راوړي متاسفانه چې کوم وخت یو با یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشریف سره مشکل لیدا نه مالي چې او کس روغ دی کنه روغ دی هر میکروب چې یو انسان وجود ته داخليږي دا یو سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغۍ علائم په دې کې ښکار شي نو دینه چې د دغه ناروغي شکل یو دغه د بيزو د تذبی کې یا د چچک او ویروس د انسان وجود ته داخل شي نو د دریو تر ول سرزه پورې دا وخت نشي چې په انسان کې د دې علائم راښکار شي نو که چیرې یو مسافر په دغه ناروغي باندې اخته وي نو دا ناروغي علائم په دې کې نه معلوم شي نو دا مشکل ده چې موږ کوشش وکړو دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمن نه دوه خبره برا شو د دې مناسبت سره ویل چې د دې تیړه نه وشي چې معلوم شي چې څنګه متاسفانه چې د دې چې امکان له هیواد کې نشته بلکې په ډیرو هیوادونو کې د دې تیړه نه لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته ځکه دا یو غیر مروج مرض دی په ناڅاپي ډول رامنځته کیږي اکثره هیوادونه د دې لپاره هیڅ نه آمادګي نه لري زموږ په هیواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هیڅ امکانات د معاینات نشته دي خو که چیرته مشکوکې پیښه ولیدل شي مشکوکې پیښه د کارانتین څخه دا وایي چې څنګه له ریسټل کیږي هغه چې څه ورکول کیږي او دا د بل کیږي او بل هیواد ته ناروغی چکل یو انسان ته راشي نو دا په دوه مرحله دوه لکم ته مرحله د دې علائم لري اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده وي شدید سردرد به وي د ملا درد به وي د وجود غوښه عضلات به درد کوي ورته ترستو مانځي به پکې ورسره ځړب ډول به پکې بشتهایی به پکې دغه علائم په اول وخت کې په ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځې پورې دوام کوي بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدی د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کرا پیدا کیږي چې دا اول د خپل په جوف کې یعنی د ناروغ خپل په خکېږي په خشي زخمونه پیدا کی له هغه څخه ورسته چې دی یو ستر خاپونه د انسان په بدن د انسان په پوستکي کې ښکاری که چې ته لاس پیو وهل شي نو لوړواله نه لري د پوستکي سره په یو سطحه برابري دغه سطحه ورسته را پړسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپین شانتي وبره مسته کېږي چې وې صفا شفافي او پاکي بیا د څو وخت په تیرېدو سره دغه وب چې دی مقدر کېږي د کې چې دی چرک هغه میکروب دی میکروبي مواد پکې دی پدې کېږي او دغه یو خړغه شانتي رنګ نیسي اول ځل لپاره بعد د خلینو په مخ باندې دغه پوستکي دغه دانی یا تڼه کې لیدل کېږي او د هغې څخه وروسته چې دی لاسونه پخې د لاسونو تلې د پخو تلې همدارنګه د ناروغ په سپوږو د وجود په نورو برخو کې د لیدل کېږي او سره همدارنګه په دې کې ډیره خاصه نه خچې دا هغه به د لمفاوي غدواتو یعنی د غوټي برا پیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقې کې د سپوږو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره همجوار د دغه ناروغي سره به د پوستکي نه لاندې یعنی دوبه شي به غوټي او پړسوبونه به کې را پیدا شي چې دا هم د سي دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې مخ کې دي کچې ته ناروغ او صحتمند دي کاهلي خې خدا ناروغي په دې کې خفيف وي خو ماشومان مین دي د زوړ عمر خاوندان داړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلې دي معافیت ځپون کې ناروغي لري په دوه کې به د ناروغي ډیره شدید دي شدید وي او دغه هر ټول علائم په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه الا څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي
بله او کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی اول خو موږ هیله منو چې دغه ویروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هتا زمينه برابر نشي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي خو کچې ته دغه سیالایم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم چې ته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بل ورته کې راغلو بیا به بحث ادامې ورکو چې دا کې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه
بخیر ایلوجی صاحب شای جوړ بی دره بخیر خیرت تاو ډاکټر صاحب ما تاسو نبونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام. مڅک زې صاحب ستړي مشه
ډیر مننه. الله تعالی دا وایي سلام نو مننه شي تاسو مو شي د شتو روغ دي ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ده یا مثلا داسې دا کې باندې چې آیا د خو شه دغه ورته کوله دا زموږ پلاټ افور د سپینځي د سپینځي به دی دا یو شی کوي چې دا مرزي به رامخته منځ سره بخوا یا چې وسره منځ سره کنه دی بس دا ګرمایي د خښت په ور کې پټه کله نه برابر به کړه مثلا پر د پښو یا
خا د سږي سه باندې کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زموږ پوښوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دا غوچ چکونو مهری درملنه کېدله یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول. روسه به ډاکټر صاحب په دې خبري وکړي چې کورنۍ درملنه څومره موثر دي. خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وویل شي چې ډاکټر صاحب دې وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال ایجنسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی. یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه دغه مریضي راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغله په دې وروسته کې څه دی. وروستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړي خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته. همداسې د ډاکټر صاحب
بلې لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي ته راشو دا یو داسې ناروغي ده چې په فولاده ساري ده. د تنفس په لارې انتقالېږي، د ټوخي په نجنه انتقالېږي، ناروغ د لباس په اغوستلو نه انتقالېږي، ناروغ سره د روغبړ څخه انتقالېږي، د ناروغ د وجود ټولو مایاتو سره کاغه وینه ده، کاغه لاړې دي، کاغه تشې بولې دي، کاغه ډکې بولې دي، په ټولو کې ویروس انتقالېږي. دغه ویروس انتشار کوي محیط ته. نو هغه جامع هغه زینه چې اغل ته حفظ الجها نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کېدای شي ډیر مخالق پیښته شي. اوس محل چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خورا مسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار خو دا د دې خفیف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کمه ده. یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې. او کچیرته دغه د حفظ الجهې او د وقایي شرایط مناسب دغه مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې. بل دغه ناروغي هغه د د 1971 کال لمخ کې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې او تسمال پاک شوی لو چې هغه اوس بختانه د دنیا په سطح باندې مخ وشوي د کامل اندمل د تللی دا نو د 1971 کال لمخ کې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مرحله چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري نو د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت لري. هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مفید مستراوري او دغه ناروغي د پچ کېدلو سبب کیږي. خو ناروغي کچیر ته ټولنیز یو چې هاو دا شرایط او خایده مراد نشي نو د وبان مل ترتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا زیاتې دوه امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو د خوانی چچک یادونه هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخته یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي. دغه عام چچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه پسې کې دي او ورتواله سره څلري.
بعضی علائم د دو سره مشترک دي. باید دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي، یعنی دغه ناروغي پرمز باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره، یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کیږي. د دې عوامل مختلف دي، د هر یو خپل خپل میکروب دی، خپل خپل ویروس دی. د دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي، په دې علائمو کې بعضې فرقونه شته دی. مثلا کمنګ را شو د سمال پاکس داسې و ناروغي و چې هغه ډیره وشن کې خطرناک ناروغي و چې پاغي کې بس پر کې دغه دانې ډیر زیات دی، او دغه دانې و په سر کې په ډیر لوړ اندازې عامه په تنه باندې بنوي. او دغه د چرګوډي چې چک شدا سو یاد کې چکن پاک چې ورته وي، دا داسې و ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تړه کې چې دا په وجود باندې دي، په سینه باندې دي، په بدن باندې دي، خو په لاسونو او په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمې پکې. او په دې ناروغي کې چې د لمفاوي غدات او یا د غوټو پرسو په دې کې نه، او په دغه من کې پکې د بيزوګانو په تدبیر کې چې په دې کې د وجود غوټي ورسره پرسي کې لمفاوي غدات پرسي کې، چې دا یو ډیر غټ فرق دی ورسره. بل بعضي وخت په بيزوګانو په تدبیر کې چې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیات شي چې ټول دانې په خپل کې سره یو شي، او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې د سده چرکو د میکروب نه ډکه شي، نو یو پرسېدل سطحه رامست شي چې دا په نورو شي چکونو کې د دې وڅ دغه وڅ پکې موجود نه و سره. کشری ته مونږ را شو د شری داسې دانی وی سرواله دی، هغه د پوستکي هغه اندفاعات دی چې کچه ته مونږ په د باندې لاسو او زمونږ په کوټو باندې دا نه لمسیږي. کلم سمشي ډیر باریک شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه نه چیږي او کاملا سرواله په دې کې اوپر نه، په دې کې تڼا کې نه، تڼا کو په شکل نه پړسوب نه لري ورسره. بل د بيزوګانو تطبیق کې کشرا شو ورته د دې د رقم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانی یا تڼا کې رامسته کیږي، دا دردمنی، او په دې کې چې دغه داخل محتوی د خوبي چې دا یعنی تاریخ مقدر یعنی خړواله لري. خو کچیرته مونږه د چکن پاس ناروغي تراشونو په هغه کې به دغه وبو شفاف وي، او دانی په کې دردمنی نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سیوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشه وخت د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی دا غوړیدونکو له ورسره په وصل له هله د چغاګي و ورستړي مشه تاسو زما غږ لری
وستا څنګه غلرم تخنیکي امکان ما سلامونه ومني.
وعلیکم السلام مهرباني وکي غږ وصل استډیو سره خبري وکي. ستړي مشه
قربان سمالاده کالر وکړو. دین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تاسو هم شنه اوریدونکو عبد الحدا طالب د هلمند ولایت سروجانه
مهرباني وکړئ. اتل صاحب
قربان سمالودین صاحب محترم نن شرایط په هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي. روغتیا د ژوند سمنې خبرونه ده چې ډاکټر پر کوم موضوع خبرې کوي. لودین صاحب کلر موضوع را تروشانه کې ډیر بمنندوی یم.
او مننه اتل صاحب، نن په مانکی پاکس باندې یا د بيزو چاک باندې خبرې کوي. دا یو نوې ناروغي ده، البته نوې ده، تقریبا 2022 کې په حساب شوی، خو اوس ورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلی دی او ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیايي حالت دی، ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی، په اروپا کې، سویډن کې په حساب شوی، په آسیا کې، په فلیپین، پاکستان او تایلند کې په حساب شوی. د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب چې له کابل را سره میلمه دی، د انتاني ناروغي متخصص دی، تاسو پوښتنه ځوابوي مهرباني.
قربان سما ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته. موږ ډېر شایسته موضوع متاکلې د لودین صاحب علامه قادر وکړه، دا ډېر مهمه موضوع ده. لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوې دي، نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه پوښتنه ده. یو رقم مریضي د محترم لودین صاحب اکثره په دما شمارو کې پیدا شوی ده، پر داجیل باندې یو رقم تڼاکی راپورته کیږي. دا تڼاکی بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر ار ځای باندې چې دغه تڼاکی وبو مشلي فوران دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکی راپورته سي. یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللی يم، بیا اندازې زیات ما شمان پخته شوی دي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته دغه مریضي خو به مثال د خبرې نه وي چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده. محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سم دغه پښتنه ده، او کچيري دغه مریضي نه وي دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مش چې روغتنو ته تللی د ما شمان بيولي دي زه یا نور کورنی مثال د خپل ماشومان درختونو ته بيولې دي. جلدی دواوی بيخي زیات کمی دي. محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د ازمش تجارتان وس دغه جلدی دغه تجارت بند کړی، دا جلدی دوا نه راوړي که څه واجب ده په درختونو کې. دا غدا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب. نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دا مریض خو خدای نه خسته، خدای نه خسته، هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر ژوند د خطر دي، دا مریض خو بنې لودین صاحب محترم.
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب، سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و. ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې، څه تفسیر پکې وایي مهرباني.
ها
بل لودین صاحب د اتل صاحب پښتنه خو مې واورېدلې خو پښتنه وکړلې متاسفانه چې اتل صاحب دا اول موضوع نه واورېدلې چې د دې ناروغۍ په حق لبانې کافي معلومات اخیستی وی د جلدي ناروغۍ په حق لبانې متل صاحب پښتنه وکړله چې په هلمند ولایت کې په ماشومانو کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي په کومو منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خاره وي او په دغه منطقو کې جلدي ناروغۍ معمولا زیاتې وي ورسره بل جلدي ناروغۍ مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دی او دغه کوم وصف چې پچې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼا کې را پیدا کیږي دانی راځي یا په وکړه کې ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره طبي کوي ټوخه ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخه همدارنګه د غوټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دی نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدین د پات شکل د نږدې نه وکړل شي د متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې وي بل موږ په هر ولایت کې چې دی د ناروغي ناروغي او د کنټرول عملیاتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دی چې دغه وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دی او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي سره رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کومه ده ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي ده تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه دغه د بيزو چې چک چیرته په خرامان څه شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنا تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلا خو د دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او که چیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغې لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغوی دپاره د مربوطه ارګانونو دخوا نه د WHO دخوا نه او داسې نور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي هغوی دې تشخیص لپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابرېږي ورته موږ نورې ناروغۍ هم دلته لرلې مثلا د سی سي ایچ ایف یا د کانګو ناروغي وه چې ډېره وژونکې ناروغي وه چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپېښې زیاته شولې رامنځته شول همدې لپاره اوس معاینات په پوره امکانات ورته برابر شوي دي د دې هغه معاینات کېږي او تشخیص ته رسول کېږي بیا د ډینګو ناروغي هم رامنځته شوله چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشا سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوې د دې پیخي هم ډېرې دي د دې لپاره هم امکانات برابر شو کچیرته دا سيناروغي لکه د بيزوګانو د تزوي کې یا د منکی پاکس ناروغي پیخي ولې دل شي مشکوک شي اول قدم کې دغه ناروغان قرنټین کیږي او دغه ناروغان تجربه کیږي تر څو نور انسانان ته انتقال نشي او بیا دغه سمپل غسل کیږي مربوطه بخش ته د خبر ورکول کیږي هغه به لازم اقدامات کوي او تر اوسه پورې دا چې کوم امکانات نشته متاسفانه چې په مقابل کې یو چټک خبرګون وخه
بله کور ودان ډاکټر صاحب دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیاي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شو پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د وبا په توګه دی ورته اندېښنې مطراوي که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیاي بیړنۍ حالت دی خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې یو که دوه پیښې رامنځته شوې خو له نیکه مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي د طالبانو د عام روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمي احتیاطي تدابیر ونیسي ډاکټر صاحب اوریدونکي هم شته یو اوریدونکي راخلو بیا به بحث ادامه ورکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمري پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري
سلام
ډاکټر صاحب او مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالیک نیولې او د خبرونې پر موضوع کومه پوښتنه لرئ مهرباني
زه مننه مولا دا بیانیم فرات خانو دا امپاکس مریضی چې دا چچک کې نو دې تر موږ حکومت نه دا غوښتي چې باید خارج چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پېشنل سبسې دا ناروغي باید حکومت دې ته سم د لاس ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان ته راغله نو تکلیف دی چې بیا غته د نوودي یا چې ورپخ شو بیا هم ډېر تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راشي څومره وخت نیسي معنا په څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانی صاحب سلامت اوسې. مخکې ډاکټر صاحب که زه هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی ولري. کور ودان چاړي کومنی ولې ولې فرانه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانی صاحب ته څه وایي بیا بلک زره په دې هم تم شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي له دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي په اسانه انتقالیږي نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا هم مثلا د پراختیا مخه ونیول شي له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو په کورنۍ کې.
ناروغی نہیں موجود ہوتا بل ناروغی پہ حق لبان رضو چیت کا یا شخص پدا کا ناروغی بان شیدہ وجود کے فرق ہے کچیتا یو کس کے حق مند زوانی نور ناروغی خوڑی زندگی خروان اقتصاد بانے خی اور سرا ندا کسان بھی چیز نسبت نظر خکی کی ناروغیں پہ تمہارا لگا نہیں سخت نہیں کم کسان سے ابھی فرض ہوا کہ ابھی وجود کمزور ہے رہے کافی صحت مند پہاڑ نہ رسی گی اور صحیح خدمات کا پورا لاس رسے نہ لے رہی اور سرا نوپدی خلق کی دفعہ ناروغی سیر اندازہ مدت پہ کی نسبت نگی معمول اندغه ناروغي چې دا د دوه ان نسلو راپتو په جریان کې خواه پیدا کړي دغه ناروغي خکېږي. ناروغي طب زندر سردر دا کلینیک دغه نښې نښانې دغه تکلیف چې دی دا نسبتا ژر خکېږي. یوازینی شی چې هغې نه ناروغ کړېږي او هغه سخت عواقب لري هغه بعضې وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا خو آخر کې چې دی په دې کې مان ساج پاتی دغه دانې توروالی پیدا کړي ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو واسطه باندې مړان ساج ته نه اوچت شي او دغه ساحه پاکه شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کړي. دویم په دې کې چې دا چیرته د یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي یعنې د سترګې د قرنیې په آفت د اخته کېدو سبب شي نو دا بیا ډېر ناوړه عواقب لري او دغه ناروغ د ناروغ د ړوندوالي سبب کېږي چې دا په یو خطرناکه بابېړی د دغه ناروغۍ دی. زمن د دې کې که چېرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحیح خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري په دې کې سینه او بغل پیدا کېږي. همدارنګه ناروغ کې چې دی سیپسس ته دی ټول وجود په بکتری انتان باندې اخته کېږي دویم میکرو په دې کې مداخله کوي نو دا عواقب دي چې دا خطرناک دي کېدای شي چې د ناروغۍ موده اوږده کی او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب که چېرته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کېږي مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا مثلا د نورو عامو چچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چچک دی چې د چرګوړي چچک په دې اروپا کې هم عام دی خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلند وشي؟
د چچکونو ټول نانوای شي دي ټول نوی شي دي هغه هم تنفسي ساری دي او هم د پوستکي د طریقه ساری دي. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساری ده نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجود وي ورسره نو دا زمونږ د کوم ټولنیز ژوند چې دی د سره زمونږ ناسته ولاړه چې ده نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چېرته په یو کورنۍ کې دغه سې ناروغ موجود وي نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستره کوټه او د اوسېدانې ځای دا ورته جدا کړل شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي، هوا ته انتقالیږي، هغه دې تر شخص روغ شخص ته راونه رسیږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده ورسره او دغه ناروغان باید کرنټین کړل شي. په زمونږ دې کې د دې ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي، ورسره ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې او باقي کسان باید وقایه انتخاب کړي او هغه دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکستانه چي دي هم دغه چکونه چي دي کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټومونه یا نور نښې نښانی لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري یا مثلا تبه لري، دغه د خپلو چکونو یا هم خپل د تڼاکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي. مثلا هم دغه د چکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا که چیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخه ګرولې ورته ستونزمن تمامي کې مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي، هغه نو بیا ویني کېږي یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوی هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. د دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې هغوی ته تجویز سي تر څو ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تڼاکو باندې پوښل شوي دي هغه ونه ګروي په اسانه.
بله لوین صاحب، شته د دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي، ورسره چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګه لوشنونه دي چې پوستکی دې سره کم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ورباندې غوړېږي او د دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي د خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خاطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښت دپاره دارو ورکول کېږي ورته او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چې چک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس د دارو هم ورکول کېږي ورته، او په زمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده هغې د خاطر دوا ورکول کېږي او د خارښ او ځان درد او تبې لپاره دارو ورکول کېږي. نور خو خواړه دي لپاره خدای برابرول دي، مایات ورکول دي او د ناروغ د تغذیې خواله دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کېږي، دغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړۍ ورکړی وي، دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کړي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو تبه چې وه له افریقا له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه هغه هم له افریقا له کانګو نه. اوس دغه د بیزو چچک هم چې دی هغه کومې پیښې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپریالي تغیرات د دې لامل کېږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنی تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغۍ تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼې عوامل او فکتورونه چې دي په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه شواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ناروغي ده. دغه ځینې سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند د کانګو ریور په نوم باندې چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناک ناروغۍ اخته کیږي. که موږ د خطرناکو ناروغیو ساري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نمونه واخلو چې هغې کې دغه سی چپ ده یا کانګو ناروغي ده، که دې نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې یو ډېره خطرناکه ناروغي وه چې ښه وه مخوه شوه مهار شوله، که دې نه پسې راتیر شو همدا د مانکی پاکس ناروغي او داسې نورې ناروغۍ دي. اول غټ علت په دې کې دا دی چې په دغه منطقې کې کوم خلک اوسیږي دا وحشي نوه ژوند لري. تمدنونه ډېر وروسته پاتې تمدنونه دي، خلک یې ډېر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي. د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري، که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراعت کیږي او سره خلک ډېر په غربت کې هغه وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره. او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک فرق نه کول، او همدارنګه بعضی هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناک میکروبونه لري، اما هغه حیوانات ته څه نه وایي خو انسانان ته راشي خطرناکه تمامي ناروغي تولیدوي. د هغوی څخه ځان ساتل دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه دغه مختلف او ډېر خطرناک ناروغي په دغه منطقه کې رامنځته کیږي چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته او هجرتونه دي چې د دغه منطقو سره تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هیوادونو ته انتقال شي او دغه نور ځایونه په دغه ناروغي اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه ماجرتونه د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیانې ورسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه ځینې نورې اوباو چې رامنځته شولې وروسته بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا اوبا رامنځته شو موږ تاسو ولې چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و، اول په هغه پرمختللو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول، خپلو کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چیچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړاندې واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چیچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنه؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغو هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغۍ لپاره واکسین هم شته دی او تداوی هم شته دی، دوا دارو درمل هم شته دی، ځکه دا تقریبا د نیمې پېړۍ نه ډېر وخت شو چې دغه ناروغۍ پېژندل شوې ده، د دې لپاره کار شوی دی. د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي، او همدارنګه د دې خپل واکسین هم شته دی چې د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي. خو دغه واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او اړتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او اړتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د دې واکسین وشلی. او که چېرته په یوه منطقه کې په یو د دې انډیمی رامنځته شي، د منطقې ټول خلک پیښې زیاتې شي، ډېر خلک پیښته شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه روغ خلک ټول چې دی جدي خطر سره مخ کیږي. نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کیږي واکسین کیږي، خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورنۍ درمل او هغه د ابتدایي صحي صدمات سره هم ناروغان ښه کیږي ورسره. بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر لس فیصدو پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه د ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې چې د مړینو اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسېږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو دپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، همدغه د بیزو چیچک چې دا مثلا اول پیښې په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس پر دې بحث کوو چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا د یو با په بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنه کولی سي څاروي هم مساب کې، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او څارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورني څاروي چې دي مثلا لکه غواګانې شولې یا مثلا لکه وزې او مېږې شولې، د دغو په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغۍ باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسانه انسان ته دغه ویروس انتقالېدونکی دی؟
بله لودین صاحب، دغه ناروغي ته چې دا زونوټیک ناروغي وایي، زونوټیک په دې معنا باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالېږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه څه لرونکي حیوانات، یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تعینو په واسطه باندې خپل بچو ته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کېږي. لکه په دې کې بعضې د مږو انواوې دي، لکه مورچه خور چې ورته وایي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماښام شوپره کې چې دي، دا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کېږي، او امکان لدې شته چې نور تیلرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. داسې فکر کېږي چې دغه ناروغۍ د وړو تیلرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي، خو د کیسه دې محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغۍ کم حیوان دی. ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغۍ خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلې دي، چې په مختلفو حیواناتو د خوا نه تړل شوې دي، حملې پې شوې دي، خراشیدګیانې رامنځته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوی ده چې دغه انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی اوسېږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغۍ اخته کوي. کوم ناروغان به زموږ هیوادوالو پېژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغۍ اخته دی؟ که چیرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خولې څخه وینه راشي، یو خواړه په اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې یو انسان دغه حیوان سره نزدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید حیوانات سره د نزدې کېدو په وخت کې چې هغې ته کیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه. اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسي، وروسته به اوریدونکو واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې له ګرمې هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلي دي؟ ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده، په سیمې او ګاونډ کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بیزو چک له ګرمې هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرم هوا کې ښه فعالیت کوي لکه بعضی نور ویروسونه چې دي، او کنه له ګرمۍ او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دي د ګرمې هوا په مقابل کې چې نسبتا لږی کمزوري، بعضې کاملا د منځه ځي ورسره، د ګرمې هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته د اشیا او سطحو په مخ باندې کښېني، نو چې په هوا ګرمه، نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت یو چانس یې هم د دې کمي. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق یا د چیچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمي. یو خو دا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کښېني، په یو دالیز کې کښېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره، په اوړي کې بیا دغه خلک منتشرې سره، نو یا هغه تنفسي تماس هم د دې ترمنځ کمي، او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډېر وخت پر ژوندي پاتې کېدای شي، اما په ګرم هوا کې بیا ډېر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی. نو زیاتره پېښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي، اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
بله، تشکر. نو دین صاحب ما غوري سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری سے پختون ستړي مشي. نن د بيزو په چچاک باندې خبرې کوي یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنه کمرغه پیخ نشته خو په گاوند او سیمه کې پیخ رامنسته شوې دي. په نړۍ کې په افریقا کې پیخ ډیر زیات دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو د په دې اړه باندې له ډاکټر سیمن کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پوښتنه لرم. اول خو نظر مې دار چې ډیر متاسف یو په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو اخیرا افغانستان ته راغی. چون افغانستان یو سپاتا مملکت یو اقتصاد هم زوی په دی خلک دروازګار سره چندانی دشي د جوړ علاقه نه لري نه شي نه لري. نو په تاسو سره باید وایم که اوس نه راغلی که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته راشي. دغه دی. نو د ډاکټر صاحب سمې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ډول چې دا چې چک په ژمي کې ډیری یا په سپرلي کې ډیری په اوړي کې نه دا خو صحیح دی. کچیری دغه ابله میمون دی د بیزو د چچک علاج ونه شي یعنی دغه زر پاملرنه ورته ونه شي په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي او اوسې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نشته. او بله خبره مې دا ده که مور چې حامله یي ماشوم یې په ګیډه یي پر مور باندې څومره تاثیر کولای شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولای شي. ده ویل چې دا ویروسي ساري ناروغي ده. نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته یي آیا پر مور دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي که نه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه. سلامت اوسې. که څه مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي خو دغه نور برخې چې دي دغه نورې پوښتنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغوري
و غږمنلرو قاری صاحب مهرباني.
دغه دی هغه داسې دی ما نه دي موږ نه دي اورېدلي ډېرو خلکو نه دي اورېدلي دن په افغانستان کې د خصوصي په راډیو باندې د امریکایي سیشن
سلامت سي مننه اوریدونکو چې دغه یادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غږ سپی راغلی یا د امریکا غږ رادیو نشرات ستا د اتمان موږ له تخنیکي همکارانو سره دا بحث مطرح کوو وروسته کېدای شي حل لاره ورته پیدا شي. ښه ډاکټر صاحب شینوارې راځي چې د خالص پښتون پښتون باندې لنډه تبصره وکړو ځکه وخت هم ورو کمیږي. بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته به رسیږو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو مختلفې پوښتنې وکړلې او ډېرې ښه پوښتنې مې وکړلې. بعضې پوښتنو ته زمونږ فکر وشي او فکر هم نه ورته. د علاج په هکله باندې کاری صاحب پښتون د دې علاج چې دی اول د دې کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنا چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف آرامېږي ښه خواړه ورکول کېږي ورته مایات ورکول کېږي ورته هغه اول ابتدایي تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي او کس چې دی صحتمند دي ناروغ صحتمند دي تنومند دي ځوان وي او په نورې ناروغۍ مو نه لري ورسره. بل دغه په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هېڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تېر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې موږ کتل هغوی کې بالکل نه دغه ناروغي کوم نښې علائم پکې خو نه وو موجود ورسره. واکسینو په هکله چې راغلو مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړه. سره واکسین شته دی خو واکسین په هماغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو څلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی چې ماشومان دي زاړه خلک دي امیدواره ښځې دي او هغه کسان دي چې هغوی محافظت ځپونکې ناروغي لري شکر لري کینسر ناروغي لري همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي ځیګرې د منځه تللی وي او مختلف لتو د وجې نه. نو دا هغه کسان دي چې دا محافظت ځپونکې ناروغي لري محافظت ځپلي دي په دوی کې چې دی ناروغي سخته وي او د مړینې اندازه هم ډېره وي. نو امیدوارو ښځو کې چې دغه ناروغي سخته وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره. او بل لازو په ماشوم باندې د دې اغېزې کوم مور هغه میندې چې هغه امیدواري لري او که چېرته په دغه ناروغۍ باندې دغه اخته شي نو اول دا د ماشوم د منځه تللو سبب کېږي. یعنې کېدای شي ناروغ ماشوم د منځه وي چې ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا ده چې کېدای شي ماشوم مخکې د وخته پیدا شي او په خپل پختګۍ هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسېږي ورته بې وخته دنیا ته راشي. دریم دا ده چې ناروغ ماشوم که چېرته پیدا شي او په دنیا ته راشي په داسې حال کې چې مور یې په دغه ناروغۍ اخته وي دغه ناروغي او په ماشومانو کې دغه ناروغۍ مشابت زیات کړي په ماشومانو کې د مړینې کچه.
بله ډاکټر صاحب بخښه ستاسو غږ بیا کمزورې شو غږ مو پرې شو کله لږ ځای بدل کړئ دغه پنځه دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي که لږ ذره تکلیف وکړئ چې دغه وروستۍ خبرې مو هم اورېدونکي سامې سره واوري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنه د قاري صاحب پښتون ځواب کړله. زه په دې هیله یم چې قاري صاحب پښتون خپل ځوابونه ترلاسه کړي وي. وویل چې پر امیندوارو ښځو باندې دغه ناروغي سخته تمامېږي او د ساریتوب په برخه کې هم که چېرته مور پی اخته وي نو ښه ده چې له ماشوم سره احتیاط وسي. ډاکټر صاحب راځئ په پای کې لږ ذره دغه د خوړو موضوع باندې هم تم شو. د بیزو د چیچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چیچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزانه او اسانه پیدا کېدلی شي چې اوریدونکي بیا که چېرته خدای مکړه دغه ناروغ لري یا ماشومان پی اخته کېږي یا لویان کوم خواړه ورته ورکړي څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خ خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه‌جات دي. دا هغه خواړه دي چې د دې هضم مثانه دی خوراک مثانه دی بشتهایي کې ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتي منرالونو او غذایي موادو ډکې او دې کې موجودي ورسره. نو په ناروغ که چېرته په یو ناروغ په یو ناروغۍ باندې اخته شو دې دپاره کوشش باید وشي چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسېږي. میوه جات ترکاري باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه باید ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یې وخوري د ده په اشتهایي کې هم ورته ښه تمام شي ورته او ده ته یو انرژي ورکړي او یو څه ګټه ترېنه ناروغ واخلي ورسره. او زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو څنګه د ناروغ د طبي د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا ښه او مفید به ورته تمام شي.
بله او ځینې وایرسونه یا ناروغي چې د ډاکټر صاحب بابېړی هم لري یعنی په انسان باندې بیا بیا راګرځېدلی شي دغه وایرسونه چې د چیچک دي خصوصا د بیزو د چیچک د دې د بابېړی په اړه څه ویل کېږي؟ یا کوم کس چې یو ځل پې اخته شي ترې روغ شي بیا په راګرځي او کنه بیا یې وجود معافیت پیدا کوي او بیا انسان نه پې اخته کیږي؟
د چیچک ناروغي چې دی د ټول عمر لپاره چې دی معافیت رامنځته کوي. یعنی یو کس دغه ناروغي باندې اخته شو دغه ناروغي مقابل کې شو نو د ډېرو زیاتو کلونو لپاره حتی تر ټول عمر لپاره یو انسان کې چې دی معافیت رامنځته کوي او بیا په دغه ناروغي باندې نه اخته کیږي. د دې په مقابل کې دغه شخص معاف شي نو مقاومت د دې دایمي وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب فقط د پای شی بوته رسیدلی یو که یو ټکی ډیر واضح کړ. البته په اکثرو ساري ناروغیو کې او په اکثره میکروبیا وایروسي ناروغیو کې دغه سپارښتنې ډیره ګټه کوي که ممکن د یوې ناروغۍ مخنیوي ونه شي د بلې مخنیوي کېږي. مثلا کله چې د کورونا د ناروغۍ یا د کورونا وبا پر مهال د لاسونو د وینځلو سپارښتنه کېدله تر ډیره مثلا علاول دی چې د کورونا مخې نیوله مثلا د نورو وایروسي ناروغیو مخې هم ورسره نیوله. په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته او ځوانانو ته تر څو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اخته نشي؟ لاندې احتیاطي سپارښتنې به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې تر څو ځان په اسانو لار باندې له دغه ویروس یا هم له نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي.
بله موږ یو ضرب المثل لرو یو مثل لرو چې وقایه بهتره ده معالجه نه ده. دنه مخ چې یو ناروغي باندې اخته شي نو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنی چې ځان ساتنه ده. که چېرته په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وشي علت یې میکروب یو میکروبي ساري ناروغي وي نو ده سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغي اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر لپاره د دغه میکروب جاله نه وي. دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري. دغه مودې پورې دا ښه کېږي. دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم باید د دې کوشش وکړي چې له ما نه روغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نخته نشم ځکه دغه کچې په خپله نخته دغه شخص ناروغي اخته شي د دنه فامیل اخته کیږي د دنه څنګه اخته کیږي د دنه نور په ژوند کې چارو کې څه تر ناستو ولاړ کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مختزي کاغه د ریزش ناروغي ده کاغه تینو بغل ناروغي ده کاغه همدارنګه د سبزي کې د چیچک ناروغي ده د شری ناروغي ده دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده دا چې دوی په ځینځي همرات کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې سره په تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید غټو شرایط مراعات کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره